باید دندانای خود را برس کنن.
بسیار خوب مریم جان، موفق باشید.
تشکر.
سهار اته بجې شوې. السلام علیکم. د نن ورځې لومړی یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او په دې برخه کې به واوري چې په کابل کې لپرونی حمله وروسته افغان حکومت وی ډیر ژر به د څلور کلنې امنیتي طرحې له چمتو کېدو سره د هیواد په امنیت کې ښه والی راشي. نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سر لیکونه. د کندهار امنیه قمندانی وایي چې په شوالی کوټ ولسوالۍ کې د یرغمل شویو ملکي وګړو د ژغورنې هڅې دوام لري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس افغان پوځ ته پر پړنګي یونیفورم چې د ځنګل په عرضي کې کار ترې اخیستل کېږي سخت انتقاد کړی، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان قطر ته له دوه ورځني سفر وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شو. بشپړ خبرونه. د کندهار د امنیه قمندانی وایي په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د یرغمل شویو ملکي وګړو د ژغورنې هڅې دوام لري. د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د یرغمل شویو د موقعیت د معلومېدو په صورت کې به د هغوی د ازادولو لپاره د هوایي ملاتړ په ګډون پوځي عملیات وشي.
وسلوالو ترهګرو هغه مکتونه چې زموږ د دفاع وزیر قانون په کې تر اثرات لاندې ساتي پیدا او تر څو امنیتي ځواکونو کې د وکولو کې د یادې ساحې په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړي.
وسلوالو تیرونې د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو بیس د برید پر مهال شاوخوا اویا سیمه ایز کلیوال یرغمل کړل چې د چارواکو په وینا اووه کسان یې ترې ووژل او یو شمېر یې خوشې کړل، خو درې دېرش تنه یې له ځان سره بوتلل. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر خپلو جګپوړو کارکوونکو له دې کبله انتقاد کړی چې نږدې $28 میلیون یې د افغان پوځ پر پړنګي یونیفورم چې د ځنګل په اراضي کې کار ترې اخیستل کېږي لګولی دي. ماتیس په یوه یادداشت کې چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړې ده لیکلي، په دې ډول د افغان پوځیانو لپاره د یونیفورم په پیرودلو سره ښایي د مالیه ورکوونکو میلیونونه ډالر ضایع شوي وي. د ماتیس دا څرګندونې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش یا سیګار هغه پخواني راپور ته په پام سره کړي چې وایي پنټاګون بې له کومې اړتیا میلیونونه ډالر د افغان پوځیانو لپاره د پړنګي جامو پر پیرودلو لګولي، په داسې حال کې چې د دښتې پړنګ جامې درلودې او کولای شوی چې بې له کوم لګښت څخه کار ترې واخلي. په لغمان کې شاوخوا 1,650,000 هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 کلونو کم دي د پولیو واکسین تطبیقیږي. په لغمان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسین د تطبیق 15 ورځنی کمپاین پرون د والی عبدالجبار نعیمي لخوا پیل شو. ښاغلی نعیمي د کمپاین د پیل پر مهال د عامې روغتیا ریاست کارکوونکو ته لارښوونه وکړه چې خپل ټول امکانات په کار واچوي او په دقیق ډول دا پروسه عملي کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان قطر ته له دوه ورځني سفر وروسته پرون خپل هیواد ته ستون شو. اردوغان هڅه کوله چې د دې سفر په ترڅ کې له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د څو عربي هیوادونو د کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. اردوغان پرون د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د دې کړکیچ په اړه چې په نتیجه کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر له قطر سره خپل ټول تجارتي او ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې دي خبرې وکړي. خو د اردوغان د سفر پر مهال د دې کړکیچ د حل په برخه کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال یې له روسانو سره هیڅ راز تماس نه درلود. جارد کوشنر پرون د امریکا د سنا د جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د واک د انتقال په دوره کې له هیڅ هیواد سره تماس نه دی نیولی. د نوموړي په وینا داسې څوک هم نه پیژني چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال او یا له هغه وروسته یې داسې کار کړی وي. ټاکل شوی چې کوشنر به نن د کانګرس د استازو د جرګې په غونډه کې هم دې ته ورته پوښتنو ته ځوابونه وایي. کوشنر نه یوازې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم دی، بلکې د هغه سلاکار هم دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې غوښتي چې د اوکراین د ختیځ بلتون پالو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. پیترو پوروشنکو دا غوښتنه پرون د جرمني، فرانسې او روسیې له مشرانو سره د یوه ټلیفوني کانفرانس په ترڅ کې وکړه. دغو خبرو دوه ساعته دوام وکړ او د لومړي ځل لپاره د فرانسې نوي ولسمشر ایمانویل ماکرون هم برخه پکې درلوده. د اوکراین د ختیځ د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د 2015 میلادي کال د مینسک اوربند مات شوی او د جګړې له 2014 کال راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 10,000 کسان وژلي دي. مسکو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د ختیځ لپاره د خپل هیواد لخوا د مینسک د پلان د عملي کېدو لپاره د کرملن د اقداماتو په اړه تفصیلي څرګندونه وکړي. د فرانسې ولسمشر بیا د اوکراین د ختیځ د بلتون پالو د مشر په دې اعلان سخت انتقاد وکړ چې ویلي دي دای غواړي د اوکراین په ختیځ کې د مالاروسیا یا وړه روسیا په نامه یو نوی دولت جوړ کړي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام چې د ادبي او فرهنګي مسایلو لپاره ځانګړی دی خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په کابل کې د پرونۍ خونړۍ برید وروسته افغان حکومت وایي ډېر ژر به څلور کلنه امنیتي طرحه چمتو شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د دې طرحې په عملي کېدو به د کابل او ولایتونو امنیتي وضعیت ښه شي. د موضوع جزئیات رضوان مراد اوروي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د کابل او ولایتونو لپاره ډېر ژر د څلور کلنې امنیتي طرحې د بشپړېدو خبره کوي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د حکومت مشرتابه له خلکو غواړي چې د دې طرحې تر چمتو کېدو له زغم کار واخلي او له دولت سره همکاري وکړي.
یک حالت بد آمده، ما باید همگی حوصله داشته باشین.
یو بد وضعیت ده، مونږ باید حوصله وکړو، له یو بل سره ودرېږو او لاسونه یو کړو. مونږ خپل ولس ته ډاډ ورکو چې په نږدې راتلونکي کې به د لوی بدلون شاهدان اوسو. د نجیب آزاد په وینا ولسمشر او امنیتي ارګانونه دا مهال پر څلور کلنه امنیتي طرحه غور فکر کوي. جمهوری ریاست په کابل کې له پرونی حمله وروسته وایي ډېر ژر به د افغانستان په مختلفو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. بلور ته ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتو د کابل پرونی ځان وژونکي برید په سختو ټکو غندلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مسؤولې پرنیل کاردل دا برید بزدلانه او له انسانیت لرې عمل او د ملکي کسانو وژنه یو جنګي جرم بللی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې په سمدستي ډول دی پر ملکیانو له حملو لاس واخلي. په افغانستان کې د ناټو تړون قاطع ماموریت بیا پرونی حمله یو جنایت بللی او یو ځل بیا یې د یو باثباته او مسؤونه افغانستان د جوړېدو لپاره له افغان دولت او ولس سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. طالبانو ادعا کړې ده چې د کابل په پرونی حمله کې د افغانستان د استخباراتو کارکونکي په نخښه کړي، خو نړیوال سازمانونه بیا وایي چې د ماشومانو په ګډون د دې برید اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د روان 2018 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر وروستۍ ورځ پورې په افغانستان کې 1,602 ملکي وګړي د جګړو او اکثرو هغو بریدونو په نتیجه کې وژل شوي چې د افغان دولت وسلوال مخالفانې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا ولایت په جاني خیلو ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو نن ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونه د جاني خیلو د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي دي. دا خبر خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی او امنیتي چارواکي هم دا ادعا ردوي. په دې اړه مې په ګردیز کې د ازادۍ راډیو له خبریال داود څلتاپان څخه معلومات وغوښتل.
جان خیل ولسوالی عینی شهیدان و نن سهار موږ سره تماس ونیو. په تماس کې دوی وویل چې جان خیل ولسوالۍ کې ټول افغان ځواکونه چې دوی په شا تللي دي او ولسوالۍ وسله والو طالبانو ته پرېښي. د پکتیا امنیه قمندان توریالی ابدیانی سره مو خبرې وکړې. هغه ویلې سخته جګړه روانه ده. په دغه جګړه کې تر دې مهاله درې پولیس ټپیان دي او نور مرګ ژوبلي خبرونه دوی ته نه دي رسېدلي. خو تېره ورځ وړمه ورځ وسله والو طالبانو د په جګو پوستو باندې چې په غرونو کې موجود دي په هغو باندې بریدونه کړي وو. یو شمېر پوستو ته یې سکوت ورکړی وو خو بیا افغان ځواکونه په دې توانېدلي وو چې دغه پوستې بېرته خپل لاسته راوړي. پرون ورځ هم په دې کې خال خال جنګ وو په سیمو باندې. خو نن شپه د جګړې تکتیک بدل شوی. د سیمې د خلکو په خبره چې پوستې وسله والو طالبانو نیولې دي او لاندې ولسوالۍ ته راغلي چې د ولسوالۍ د عمومي لارې نه افغان ځواکونه په شا شوي دي. اوس پورې امنیت قمندان دا خبره تایید نه کړه چې ولسوالۍ سکوت کړی. خو د عامو خلکو خبره دا وه چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده. ذبیح مجاهد د طالبانو ویان د رسنیو ته په لېږلي پیغام کې لیکلي اوس د جانخیل ولسوالۍ د دوی تر کنټرول لاندې ده او د دوی وسله وال جنګیالي هلته په جګړه بوخت دي.
د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان و چې د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو اوري چې د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر منو اوریدونکو شیبه وروسته تاسو ته د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو. خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه په یو راپور کې د جګړې تصویر وړاندې کوي او لیکي چې د دې عملیاتو څلورم میاشت او امریکا پوځ ژمنه کړې ده چې د کال تر پایه به داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړي. د واشنگتن پوسټ خبريال په دې راپور کې چې له اچین ولسوالۍ څخه خبر ورسوي لیکي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د هوایي حملو شمیر حتی په 2012 کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا افغانستان ته د 10,000 اضافي سرتیرو د استولو تر وخت هم زیات دی. راپور زیاتوي د افغان او امریکایي ځواکونو استخباراتي سرچینې په دې باور دي چې داعش ډله د خپلو وژل سوي وسلوالو ځای په چټکۍ سره په نوي وسلوالو ډکوي او له دې سره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې شایي یوې بې پایه جګړې ته تیاری نیول سوی. داعشیانو څو میاشتې مخکې د سیمې یو شمېر دیني عالمان چې د دوی خبرې نه منلې پر بمونو کښېنول او بیا یې د هغو دروازولو د جریان ویډیویي تصاویر واخیستل. واشنگتن پوسټ لیکي د سیمې خلک چې د داعش له بیرحمیو خبريږي ل خپل کلیو تښتي. په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ افغانستان ته د 2000 اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي، نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غړنه کې لیکلي چې د ولسمشر ترامپ لپاره په افغانستان کې انتخاب آسان نه دی. ورسپانې لیکي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو استول شاید وخت لس پمولو پرته بل نتیجه ونه لري. نیویارک ټایمز لیکي په خوانی ولسمشر باراک اوباما هم په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د جګړې د ولاړ حالت بدلولو لپاره افغانستان ته لسکو نظر اضافي سرتیر واستول. خو رسپان زیاتوي د اوباما ماموریت نیمګړی پاتې سو او بل اخره د امریکایي ځواکونو د استولو د پلان وخت چې د یجمنه کړي و را ورسید، نو ځکه هغه له طالبانو سره د سولې هڅه وکړه. نیویارک ټایمز لیکي چې ولسمشر ترامپ د اوباما برعکس کولای سي داسې چې په ډیر جرأت له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو په عین حال کې د جګړې په ډګر کې د طالبانو د بریا د مخنیوي لپاره د اضافي پوځي پانګونو مخنیوي وکړي. نیویارک ټایمز رسپانه په یو بل مطلب کې د فاریاب د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالیو د سقوط په اړه راپور کلیکلی چې طالبانو په ټول افغانستان کې د جګړو د پراخولو د یوې نښې په توګه د هیواد د شمال او لویدیځ د دوه ولسوالۍ ونیولې. پرسپانه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کروندو حاصل اخستل سوی طالبانو په سرلنیو حمله ته زور ورکړی دی. نیویارک ټایمز د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هغه وینا ته اشاره کوي چې وایي افغان ځواکونه د هیواد له څلور دیرش ولایتونو څخه په یو ویشتو کې د طالبانو په وړاندې د جګړې په حال کې دي او لیکي د دې حملو زیاتېدو او د افغان ځواکونو په تیره د ملي او محلي پولیسو د تلفاتو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې له استاد اسدالله غزنفر سره د دوی د نوی چاپ شوی کتاب څراغ په اړه کې مرکه اوري.
په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شامل کړې دي.
ځوان شاعر شفیق الله درویش خپل شعرونه راوروي.
عجیب تم عاشو ما عجیب مې کردارو چا پیر بولمان یو هجوم په مې کده کې
لنډ حکایت د سلونجونو سلو ستونزو او سلو الله رو د یوې نندارې په باره کې رپورت د وخت نور مطالبه موریدلای شي. پیل خبرونه کوو. همایون واد د تیریونی فرنګی خبرونه راوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس د هدایت په اساس د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي انجمن جوړیږي. د دې انجمن د ایجاد په ارتباط لمړنۍ غونډه تیرونی په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې ترسره شوه. په فرهنګي چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار استاد اسدالله غزنفر چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ازادي رادیو ته وویل
د جلالت مآب جمهور رئیس د هدایت په اساس د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي انجمن جوړیږي. مقصد پکې دا دی چې د ماشوم ادب ته توجه ډیر سی، توجه سیستماتیک سی، د ماشوم ادب لیکوال د خپل فعالیت لپاره یو مرکز ولري، د دوی کتابونه چاپ سی، د دوی آثار چاپ سی او افغان ماشوم ته د دې ذوق او د دې فکر د روزنې لپاره لازم مواد تهیه سی. نو د دې انجمن د جوړولو لپاره لومړنۍ غونډې پیل شوې دي او فیصله شوې ده چې د دغه انجمن د جوړولو لپاره یو جوړښت رامنځته شي، یو مقرره یې چې هغه بنسټ باید څنګه وي او دغه راز د دې لپاره چې د لیکوالو نظریه هم واخیستل شي په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې یو سیمینار هم جوړ شي. په دې سیمینار کې به د ماشوم ادب د لیکوالو او صاحب نظرانو په شمول یو شمیر فرهنګیان برخه واخلي.
تیرونه عارف شاعر او بيدل پیژندون کې استاد عبدالعزیز مهجور له فانی دنیا سترګې پټې کړې له مخې رڼا او پر مزار دی نوروي. مرحوم مهجور دوه کال له مخه په کندهار کې دنیا ته سترګې پرانستې وې. د اقتصاد په هنځای لوستي وو او له ادبیاتو سره مینه وه. د چې لازلمي وو د خپل پلار په پلی قدم کې خوت. در واخات پلار عبدالحمید محمد اسیر چې په قندیا غ مشهور د بيدل د مکتب لامینوالو او په افغانستان کې د بيدل د اثارو مفسر وو. مهجور د پلار تر وفات وروسته دا ډیوه بل وساتله او په دې برخه کې شاوخوا وشت مختلف اثر ولیکل چې یو کتاب یې د شرح بيدل په نوم دی. ویل کېږي چې تر اوسه د بيدل په ژوند او شاعري داسې جامع کتاب په هندوستان، ایران او تاجکستان کې نه دی لیکل شوی. استاد عبدالباقی هیلمن چې د تصوف په برخه کې یې ګڼ اثار لیکلي او له ارواښاد مهجور سره یې له نږدې پیژندل د مرحوم د ژوند او اثارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
محمد عبدالعزیز مهجور یو عارف شاعر او بيدل د کلام مفسر و. د په 1923 کال کې د قندهار په ښار کې زیږیدلی. د ده مرحوم پلار محمد عبدالحمید اسیر ملقب قندی آغا یو ستر بيدل شناس و د منطقې په سطحه. د ده په کور کې هر کال د حضرت خواجه معین الدین چشتي، خواجه غریب نواز او د حضرت ابوالمعالی بيدل رحمت الله علیه ورسونه دایریدل. د حضرت بيدل رحمت الله علیه حلقه د درس او شعرونه به تفسیریدل. هر هفته په هفته کې یو ځلې هلته د دوی په کور کې د خپل د قندی آغا په وخت کې د هغه په وخت کې د هغه د ریلت نه وروسته مهجور صاحب د خپل د پلار هغه څراغ هغه ډیوه بله وساتله. نو د په د اقتصاد پوهنځی نه فارغ دی، ماموریتونه یې کړی په دولت کې، د رئیس د بانک انکشاف صنعتي و. نه اثر چاپ شوی دی، اکثر آثار د بیدل د کلام د تفسیر په حق لدی. دوی هر کال لکه خپل پلار د حضرت خواجه غریب نواز ورسونه هم دایره ول، د حضرت بیدل ورسونه هم دایره ول، حلقه د درس هم فعال ساتلی و. او د بیدل په کانفرنسونو کې چې د هند، ایران او نورو هیوادونو کې کېده فعالانه شرکت به یې کول، خپل مقالب لوستلې، ډېر متواضع او د فرهنګیانو سره ډېر خواخوږي درلوده، علاقمند و. په همدې خاطر ډېر محبوب و د فرهنګیانو، صوفیانو او د عرفاو ترمنځ. دې درې ورځې مخکې په ډیلي کې خپل ځان خپل خالق ته وسپارل او هملته د حضرت بیدل سره لکه چې خدای پاماني دپاره تللی و. هیله من یم چې د ده خلف صدق لکه چې دی د خپل پلار خلف صدق و، د ده ورور عبدالله موفق، احسان اسیر او د ده زامن چې ډېر علاقمند دی د ادب سره، د عرفان سره، د شعر سره، محمد عبدالقادر آرزو، تاسیب جان اسیر، اسما جان، دغه ډیوه بله وساتي.
د چنګاښ د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې استازی عمر خان مسعودي د عینکو پروژې د کیندنو اسناد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ته وسپارل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دې پروژې په برخه کې د نړیوال بانک، یونسکو او د قانون وزارت د همکاریو په خاطر مننه وکړه او وویل د عینکو د مسو په پروژه کې د تیرو دریو کلونو د فعالیتونو او کیندنو د اسنادو له مخې څېړونکي کولی شي دقیق معلومات ترلاسه کړي. د دغو اسنادو اصل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په آرشیف او کاپي یې د لرغونپوهنې په ریاست کې ساتل کیږي. دا صوبمن تیمور کتاب مخکتنه وشوه. دغه کتاب د تاریخ د ایښوون کې څیرې تیمور ګورګانی چې پاګوړ تیمور مشهور د خاطرو ټولګه ده چې له اوس او په ډیرو مخونو کې پښتو ژباړه چاپ شوې ده. دغه کتاب فرانسوي لیکوال مارسل براون راټول کړی او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلی. په صوبمن تیمور کتاب کې تیمور د خپل ژوند هغه کیسې کړي چې څنګه یې زده کړې وکړې او څنګه یې بیا د نړۍ د نیولو نیت وکړ. تیره چهارشنبه په دانش خپرندویه ټولنه کې د دې کتاب مخکتنه وشوه. ویناوالو د نور افضل عابد ژباړه وستایله او نوموړی وهڅاوه چې په راتلونکي کې نورې ژباړې هم وکړي.
د سلو نجونو، سلو ستونزو او سلو اللارو تیاتر جوړونکي وایي چې په افغانستان کې له اوسنیو ستونزو د وتلو یوازنۍ لاره د علم او پوهې لاره ده. دوی تیره اونۍ همدا پیغام د یوې نندارې په جوړولو سره وړاندې کړ. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سل نجونو، سل ستونزو او سل حل لارو د تیاتر د پروګرام مسؤول نجونې وایي چې د ناپوهۍ او د ستونزو د حل یوازینۍ لار لیک لوست، د کتاب مطالعه او د علم زده کړه ده. دوی وایي ناپوهۍ او ستونزې تلپاتې نه دي او افغانان کولی شي چې موجوده ستونزې د علم، پوهې او منطق پر مټ هوارې کړي. دوی د لیک لوست، مطالعه او د علم د زده کړې اهمیت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یو بې غږه تمثیلي تیاتر په اجرا کولو سره بیان کړ. د سل نجونو، سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام په دغه بې غږه تیاتر کې یوه ښځه له یوې ستونزې سره مخ ده او ژاړي. دا ښځه په داسې یوه کوټه کې ناسته ده چې دروازې او الماری ته کلپونه پراته دي. دا ډېرې هڅې کوي خو د دروازې او الماری کلپونه نشي خلاصولی. بیا یو نارینه راځي او غواړي چې دغه کلپونه په بیاتي او سټکونو سره خلاص کړي، خو دا هڅه هم ګټه نه کوي. ورپسې یو څو تنه لیک لوستې راځي او پر الماری پروت کتاب لولي چې کلپ په کونجي خلاصیږي. دوی په کتاب کې لولي چې کونجي چیرې ده، هغه مومي او کلپونه پرې پرانیزي. د دغه تیاتر وروسته د سل نجونو، سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام جوړونکي حلیمې کاکړ د یاد بې غږه هنري تیاتر د هدف په اړه وویل:
د صورتي کې ما کتاب در 24 ساعت نه خوانم یا ظلم او ستم اصلي سر خود
کله چې زه په څلورویشت ساعتونو کې هم کتاب ونه لولم، په دې معنا ده چې په خپل ځان ظلم کوم. کله چې کتاب ولولو هیواد به مو ودان شي او پرمختګ به وکړي. زه غواړم له دې لارې د هیواد ځوان کهول کول ته یو انګیزه ورکړم.
د دغه پروګرام مسؤلینو وویل غواړي چې خپل طرحې د پوهنې له وزارت سره هم شریکې کړي. په دې مناسبت په جوړ پروګرام کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال سعادت د تنظیم شوي پروګرام محتویات وستایل او د هیواد خلکو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو یې ټینګار وکړ.
دا مشکل زموږ ستاسو په جامعې کې دی، ان دا مشکل په مونږ او تاسو کې دی. ولی ته د خپل بچی مستری ته لیږي او خپل خورکۍ ته دا زمینه نه برابروي چې کلی کې مکتب جماعت مدرسې ته ولیږي. کاکا مشره ملک صاحب ولسوال صاحب دا مشکل ته حل کولای شي.
د ولسی جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست وویل د ټولنیزو شبکو د زیاتوالي له امله په هیواد کې د کتاب مطالعه کمه شوې ده. د پر ځوانانو ټینګار وکړ چې هیڅکله هم د زده کړو او مطالعې څخه لرې نه شي. ښاغلي ځاځي وویل په هیواد کې د اکثرو ستونزو لامل د خلکو ناپوهي او لیک لوست څخه لرېوالی دی.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په دې ورستو کې د څراغ په نوم د استاد اسدالله غزنفر د مقالو یو ټولګه مومن خپرندوی ټولنې په 401 اویا مخونو کې چاپ کړی ده. د ښاغلي غزنفر تر دې لمخه هم دې ته ورته یو کتاب کلتور او ټولنه چاپ شوی و. دی وایي نوی کتاب مې له پخواني کتاب سره څه نه څه تفاوتونه لري. د ښاغلي غزنفر سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
غزنفر صاحب ستړی مسې
تاسو ستړی مسې
مهرباني د کتاب مبارکي درته وایم.
مننه.
او ډیر خنوم مو مرته انتخاب کړای د څراغ ما خپلم ډیر خوښیږي څراغ.
او ستاسو خو به زکم خوشیږي چې ستاسو کتابو دا څراغ در سره واخ.
غزنفر صاحب په دې ورستو کې ستاسو مخکینی کتابونه بیا چاپ شوی دي، کلتور او ټولنه، جادوګر هنر، او ستاسو د کیسو یو ټولګه، او په دې وسو شپو کې مو څراغ چاپ شوی.
د دې څراغ پکې نه وای دی او د نور بیا چاپ شوی.
د نور بیا چاپ شوی دی. د ټولو بیا مبارکي درته وایم.
خیر
اوسه. د دې نوې کتاب په اساس کې مراته وایست چې موضوع څه ده، د کوم موضوعاتو باندې لیکل شوی کتاب ده؟
عمان صاحب د موضوع په لحاظ دا زما په نورو کتابونو کې کلتور او ټولنې ته ډیر ورته دی. مختلف موضوعات دي پکې. یوه لویه برخه د مقالو خو اجتماعي مسایلو ته بیل ده، فردي او اجتماعي مسایلو ته، لکه د انسان شخصیت سره تعلق ولري، د اجتماع له مشکلاتو سره تعلق ولري، دغه سه مسایلو سره. او په هغه برخه مې نو مهم شی دی د روغې ټولنې ارزو. یوه بل برخه د دې کتاب له ادبیاتو سره تعلق لري، د ادب له تیوري رانیولې تر کره کتنې پورې. او اسې زما خپل تاثرات دي، کله مې یو بیت اورېدلی دی، لوستلی مې دی، هغې یوې مقالې ته هڅولیم. نو دغسې فرهنګي او ادبي مسایل پکې شامل دي. یوه بله برخه بیا د ګرامر مقالې دي، د پښتو ګرامر په اساس کې ځینې مسایل زما ذهن ته راغلي دي، هغه مې لیکلي دي. یوه بله برخه یې عمدتاً راپورتاژونه او خاطرې دي، یو څه ما لیدلي دي، یو چیرته تللی یم، یو څوک مې لیدلي دي. بیا مې د هغو په اسه کې، د خپل کلي په اسه کې مې ځینې خبرې کړي دي، راپورتاژونه او خاطرې، دغسې یو مکس حالت دی. او په اخیر د کتاب کې یو پنځمه برخه هم لري، په هغه کې مې خپلې ځینې مرکې، درې مرکې وي په خو مې له مطبوعاتو سره کړي وي، هغه مې پکې شاملې کړې چې مالدا ژانر دی هم پکې.
غزنفر صاحب ټول څو مخه کتاب ده؟
دا خو 401 اویا مخه کېږي.
401 اویا مخه کتاب او ډېر مختلف موضوعات. ولې مو ډېر مختلف موضوعات سره یوځای کړي دي؟
زما خو نور هم اکثره کتابونه له مختلفو موضوعاتو کتابونه. عمان صاحب که مې دا موضوعات بیلولی، کتابونه کوچني کېدل. او تجربې راته ښودلې ده د کوچنی کتاب په کتابخانه کې ورکیږي. زه خپله کتابتون لرم، او چې کتاب کوچنی نو بیا ورکی، بیا پسې ګرځم، پیدا کولای نسم. نو ډېر کاله کېږي دې نتیجې ته رسېدلی یم چې کتاب دې یو څه لوی شاید یو بلاتې دی. البته په یوې موضوع یو کتاب لیکل داسې یو نسبتا لوی فارغ وخت غواړي، چې متاسفانه موږ په اوسني ژوند کې دغه چانس نه لرو یا کم لرو. البته عمان صاحب، ما په خپل ژوند کې چې خپل لومړنی کتاب لیکلی دی، هغه البته ډیر کاله پخوا لندن کې و، مجله خپرېده، ډیوه، په هغه کې داسې 80% یې خپور شوی هم دی. هغه سمبول په ادب کې نومېدو، هغه بیا په یوې موضوع باندې یو کتاب و. خو له هغه وروسته چې مې کوم کتابونه لیکلي دي، هغه په مختلفو موضوعاتو دي.
غزنفر صاحب د ګرامر په برخه کې مو ډیر په جزئیاتو باز کړی. په خو مم دې ته ورته ستاسو مقالې لوستې وې، یو وخت مو په او مقاله لیکلې وه، یو وخت مو په چی مقاله وه، همداسې په توګه مو یو وخت مقاله لیکلې وه، څنګه مو همداسې له جزئیاتو سره علاقه ده؟
عمان صاحب، زموږ په وطن کې چې معمولا په ګرامر باندې بحثونه کېږي، د ګرامر کتابونه چې وړاندې کېږي، تقریبا کوشش کېږي چې ټول ګرامر راواخلي. په هغه کې بیا زما په نظر باندې نوې خبرې کمې کېږي. مثلا اسمي په اسم خبرې کېږي، یو فصلي د اسم ډولونه هغه چې پخوا معرفي سوي تقریبا هماغه ډولونه یي، او بیا صفت یي، بیا د صفت تعریف یي، بیا ډولونه یي، دغسې نور توکي. یو خو که په ټول ګرامر خبرې کوي نو ډیره لویه برخه به طبعا هغه خبرې چې پخوا هم سوي دي، نو دا ډیرې تکرار خبرې هم ممکن لوستونکو ته ډیرې جالبې نه وي. په دې جزئي مسایلو باندې کار کول زما په نظر دغه امتیاز لري چې ښه رڼا ورباندې اچول کیږي. وړه خبرې دي خو ښه رڼا دې ورباندې واچول سي. فرضاً لکه تاسو چې ویل، ما پخوا په چی باندې مقاله لیکلې ولا یا په نورو حروفو باندې، په ځینو ربطي حروفو باندې ما مقاله لیکلې به، په دې کې دغه تمایل سته. مثلا په دې کتاب کې مې په هم باندې مقاله لیکلې ده، په یو باندې مې مقاله لیکلې ده، په لا باندې مې مقاله لیکلې ده، دغه څه مسائل دي. او البته لکه څنګه چې مې وویل، مقصد مې دا دی چې کله په جزوي مسایلو خبرې کوو نو رڼا ډېره ورباندې اچول کېږي، او له بلې خوا نوې خبرې هم ممکن پکې ډېرې وسي. په دې ارتباط به یوه بله خبره هم وکم. دا کلمې په مختلفو ډولونو ویشلی سو. یو ویش هم ممکن دا وي چې ځینې کلمې کله کله په ژبه کې راځي، خو ځینې کلمې په ژبه کې بیخي ډېرې راځي. مثلا دغه حروف، که هغه اضافي حروف دي که ربطي حروف دي،
او کله کله ډېر تکرار هم په سړي غمیږي.
دا یعنی دا د جمله بندو یو بنیاد تشکیلوي. لکه چې یعنی ما یو وخت په دې باندې غور کاوه، په ډیرو لیکنو کې په هرو 15 کلمو کې یو ځل چې راځي، یا 10 کلمو کې، یا ممکن تر دې په کمو کلمو کې چې راسي، او دغه څه ده، هم دغه څه ده. دغه کلمې د ربط کلمې او اضافي حروف، د ما تجربه دا ده دغه جمله چې غلطي شي هم د دوی د بې ځایه استعمال په وجه غلطي شي، نثر که شایسته کیږي هم ډیر د دوی له ځای استعمال سره تعلق لري. که جمله واضح لیکو دغه وضوح سره هم ډیره مرسته همدغه کوي. خپله لغت یې دومره نه کوي. مثلا که موږ مرکز ووایو، که پایتخت ووایو، که پلازمینه ووایو، دا درې سره مترادف کلمې دي او د جملې په جوړښت کې خاص فرق نه کوي. خو دغه حروف چې دي، دغه د جملې په شایست کې، په بدرنګۍ کې، په وضوح کې، په عدم وضوح کې، او په روغوالي او ناروغوالي کې لوی نقش لري. نو ځکه له دغه سې مسایلو سره ممکن زه ډېره دلچسپي ولرم.
غزنفر صاحب، د کلتور او ټولنې د کتاب او دې کتاب خاص فرق په څه کې ده؟
دا دوه کتابونه سره ورته دي. د کلتور او ټولنې په کتاب کې لکه څنګه چې له نومه یې ښکاري، یوه برخه فرهنګي بحثونه وو، او یوه برخه هم له ټولنې سره مربوط بحثونه وو، او دا هم تر ډېره حده پورې همداسې دی. خو البته فرقونه لري. یو فرق دا دی چې البته د شکل په لحاظ باندې په کلتور او ټولنه کې د مقالې خورې ورې وې. یو به د ګرامر مقاله وه، بل به د ادب د تیوري مقاله وه، بل به د یو چا د بیوګرافي لیکلو کوشش وو، بل به یو اجتماعي موضوع وه. داسې مختلف موضوعات تیتو پرکو. په دې کې مې دا کتاب په 15 برخې ویشلی دی. یو خو د شکل په لحاظ دا فرق دی، بل په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شاملې کړې دي. ځینې خپلې پخوانۍ مرکې مې یو نیم ځای ولوستې د کلونو په تیریدو سره، نو دلچسپي مې پیدا شوه چې ولا دې کې هم خبرې سته. له بلې خوا په دې کتاب کې یوه نسبتا مهمه برخه د راپورتاژونو د خاطرو لیکلو ته بیله سوې ده. په هغه کتاب کې هم سته، خو په دې کې نسبتا دې ته ډېره توجه سوې ده. نو دغه ګمان کوم تفاوتونه دي.
خوښه مو چې کومه خاطره راته لولئ، یا که لنډه یې، یا کوم بل داسې جالب مطلب چې راته ویل ولئ
د همدې کتاب.
د همدې کتاب
عمان صاحب راډیو کې خو نو وخت ډېر نه وي، کوشش وکوم چې تر ټولو یو لاند شاید درته پیدا کوم. سم ده
مهرباني.
لومړی لیکنه هم نسبتا لنډه ده. لټون نومیږي. ژوند یو منډه ده او په دې منډه کې تر نورو مخکې کېده ته کامیابی وایو. هغوی چې خپل مخې ته نه بلکې نورو ته ګوري سرعت کمیږي او دا خطر شته چې پښه یې چیرته له تیږې سره ولګیږي یا بل مشکل ورپېښ شي. د نورو په کار کې کار لرل او د نورو په کامیابی باندې زړه خوړل په ژوند کې د ماتې او ناکامۍ سبب ګرځي. کله کامیابی څخه مطلب په خپلو کارونو کې پرمختګ وي نو د دې پرمختګ لپاره آرام ذهن او لازم وخت پکار دی. هغه څوک چې د نورو په خصوصي ژوند کې د لټون عادت لري نه ذهن آرام وي او نه خپلو چارو ته کافي وخت مومي. دغه عادت د شخصیت د ودې مخه نیسي او د وګړي د اخلاقي زوال سبب کیږي. د بل چا د شخصي لیک لوستل د نورو د خبرو د اورېدو لپاره د دروازې شاته درېدل او یا بل چا ته په غلا غلا ورکتل چې څه خوري څه کوي او څه اغوستي دي په اخلاقي لحاظ جواز نه لري. هر هغه کلتور چې د نورو په شخصي ژوند کې د مداخلې جواز پکې زیات دی او د بل په کار کار لرل ورکې عیب نه ګڼل کیږي د ټولنې د پرمختګ لارې اغزنه ده. ټولنه هغه وخت وده کوي چې وګړي وده وکي او د وګړو وده حاله اسانی چې د ټولنې غړي له ځانونو د یو بل مفتشان او څارونکي جوړ نه کړي. په اروپا کې وده هغه وخت چټکه شوه چې د ټولنې غړیو د یو بل خصوصي حریم ومانه او د یو بل په خصوصي ژوند باندې تبصره د شرم چاره وبلله. د دې لپاره چې د فردي ژوند په چارو کې کامیاب شو چې په اخلاقي لحاظ وده وکړو او ټولنه مو ترقی وکړي دا راته ضرور ده چې تر وسه بسه د یو بل په شخصي ژوند کې له مداخلې لاس واخلو او د قران کریم په دې قول عمل وکړو چې ولا تجسسو، یعنی د بل په کار کې تجسس مکوي. په تورات کې تجسس د سترګو شهوت بلل شوی دی او بنی آدم ته اختار ورکول کیږي چې تر هغه پوهی چې خدای پر انسان لورولې ده ورها خو دی څه نسته کوي. د لټون نه کولو دا توراتي تعبیر د وادي او نیکمرغۍ مخه نیسي. انسانانو اوسنی عظیم تمدن د لټون په برکت جوړ کړی دی. هغو قامونو چې د لټون ځای خطا کړی دی او په فطرت کې نه بلکې د یو بل په شخصي ژوند کې تجسس کوي ښه ورځ نه ده لیدلې.
او ډیره مننه غزنفر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې د خاطرو یادونه وکړه. خاطرې ډېری کمې لیکل کیږي. یو وخت ما کوشش وکړ چې که اوسم کولای په دې فیسبوک باندې د دې بعضې کسانو خاطرې خپرې کړم خو چا همکاري ونه کړه. د خاطرو د لیکلو تجربه مو څه ده؟ په مجموع کې نظر مو څه ده چې څه قسمې باید خلک ولیکي؟
عمان صاحب، د څنګه باید ولیکي سوال ته ځواب به یو څه راته مشکل دی. خو زما په خیال باندې که لیکونکي د خاطرو اهمیت ته متوجه سي او نقش ته متوجه سي نو دا به ډیر ضروري. موږ معمولا خپلې ورځنۍ خاطرې ځکه نه لیکو چې دا د نن ورځې معمولي خبرې راته ښکاري، خو دې ته مو پام نه وي چې د وخت په تیریدو سره د نن په خاطره کې، د نن په تجربه کې، د نن په کیسه کې، د نن په خبرو اترو کې یوه معنا پیدا سي، یو تاثر پیدا سي. زه دا اوس له تاسو سره خبرې کوم، دا اوس خبرې مې له تاسو سره عادي دي. زه په دې سټوډیو کې ناست یم، دا یو عادي موضوع ده. خو که فرضاً ته اوس عکس واخلې او ژوندو شل کاله باید دې دغه ټایپ کړی متن راکې یا عکسونه راکې، په هغه وخت کې به په ما ته باندې اثر څومره ډېری؟ معمولا دې شي ته توجه نه کوو. د نن ورځ موضوع مهمه نه ګڼو، فکر کوو چې له دې سره خو موږ وصل یو. حال دا چې د وخت په تیریدو سره له دغو موضوعاتو سره د موږ رابطه شلیږي. نو یو ګمان کوم د نن ورځې خبرو ته په دې خاطر اهمیت ورکول پکار دي. یو بل علت هم لري، زما په خیال په هغه خاطر هم ډیره مهمه ده، د خاطرې لیکل او د ورځنیو پیښو لیکل. موږ که څه لیکو او په خپلو خاطرو خپلو تجربو تکیه ونه کړو نو له نورو کتابو به را نقلوو، هغه خو لیکلي خبرې سوې بیرته. په دې ډول باندې د بشر په فرهنګ کې او په خپل فرهنګ کې واقعي اضافه نه سو کولای. واقعي اضافه هغه ده چې هغه خبرې هم ستا په لیکنه کې وسی چې په نورو کتابونو کې نسته. او د دغو خبرو تر ټولو مهمه سرچینه زموږ مشاهده ده. نو زما په خیال هر لیکوال که غواړي چې کامیاب سي تنه په خپل مطالعه دي تکیه نه کوي، په خپل مشاهده دي لاړې را تکیه وکي چې د بشر فرهنګ ته نوې نوې خبرې ورکي او د بشر کلتور واقعا بډای کړي.
ډیره مننه غزنفر صاحب، کور مو ده،
خیر اوسئ.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
دا ځل وګمه د روسیې د نامتو ډراما او کیسه لیکون کې چیخوف یو داستان لوستای. چیخوف چې څلور څلوېخ کاله عمر کړی، شاوخوا او سوه کیسې، ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغه سي انځوریږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وګمل ولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزل کوف چې د جګی رتبه مهندس وو، خپل اصلي ښار ته راغی. لده غوښتنه شوې وه چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. دی په دې ښار کې دنیا ته راغلی و. همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوی او واده یې کړی و. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، ښار ورته نااشنا ویسید. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټیشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرزبورګ ته کډه کوله، خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول او یاده اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخه ښکاري، بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګې شین بخون دیوالګی وو. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلک. یوزل کوفته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېده چې د ښار دغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، له پامه غورځېدلي او هېر شوي وو. د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوف دی هدم، هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه. په سایر بیوکسی واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي، سیب نه مې یادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډیره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست، هغه خدای وهلی. هغه په قیتو کې چې ډیره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی و. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سرمحرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کارپیچنی واټ کې دوه کورونه دي، ابل او راځي د لور واده و. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه و او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین و، له هوټل راووت او د ګرپچنی واټ په لورې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، زیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژند او د سترګو په راب کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف، څه وایې یوزل کوف؟ نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دی زړه ته کیږي، که بحري چنګاښ غواړې. انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم. د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کیږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس مه رانه ویرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه وو. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرت نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډا شوی یم،
اوس عیال داریم، اولادونه می دی، اوس په مړو کې حسابیم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه. د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادیږي لکه دا پرون. پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و، ای خدایه څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې و او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار و، قسم نه وایم. ته ووایم، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګرۍ کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرې ته به یې وویل، ماشا ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم، مالکونه ورواستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ور نه کړه. ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې لس زره به ورکوي. لس زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیست. یو ځل کوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15 زره یوړې. لس زره نه. شاپکین وویل، هو هو 15 زره تیروتم، حساب رانه خطا شو. اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10 زره ورکړي، 15 زره مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته. خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وي چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې و. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دي تا په یوه ټیکه کې 10 زره جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یو روبل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم، نو ولې یادوم؟ بهتره ده هیر یې کړم. یو ځل کوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلونا څه وکړل. شاپکین وویل، له هغو 10 زرو سره خدای ښه پوهیږي بیخي عقل بایلود. شاید خپل غرور او خپل وجدان به زوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو، او یا خو به یې له تا سره مینه وه. ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه؟ چې څنګه یې پیسې واخیستې، له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې. د نشې په حال کې بې باکه کاسیره، کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشه یې چاره نه کېده. دې برانډې یې په سر اړولې، د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والود. یو ځل کوف وویل، هو دا غیر عادي وه، ډیره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یوه شي خوا بده شوه، پیریانۍ غوندې به شوه. خو وروسته بیا څه وشول؟ شاپکین وویل، اونۍ تیره شوه، زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته. بې حاله نشه راته ویې ویل، دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله. او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې. نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې. ما راټولې کړې ومې شمېرلې، له 10 زره 1500 کمې وې. یو ځل کوف پوښتنه وکړه، پیسې دې بیا څه کړې؟ شاپکین وویل، اوس ډیر وخت تیر دی، دروغو ته پکې حاجت نشته، خپل جیب ته مې واچولې. ولې داسې راته ګورې؟ ته خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي. دوی میاشتې به تیرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم، پوره بې حاله. ډیوه مې بله کړه او راشه که یې ګورې. صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه، ازما غوندې نشه، ګډه وډه، وارخطا، وحشي، لکه همدا اوس چې له دارالمجانین راوتلې وي. راته ویې ویل، پیسې مې بیرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ، که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهی نه غواړم. زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوه زړه بدوونکې منظره وه، یو ځل کوف وویل: او تا ور دې کړې؟ شاپکین وویل: هو ور مې کړې. ښه مې په یاد دی، لس روبله. د یو ځل کوف تندی تریو شو، ورباندې چیغه یې کړه: څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی، نو ولې دې ماته نه لیکل؟ زه خو هیڅ خبر نه شوم، زه خو ناخبره پاتې شوم. شاپکین وویل: د زړه سره، ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و. نو بیا یو ځل کوف وویل: سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم. د لیکونو وخت راسره چیرته و؟ خو ته یو پردی وې، تا له صوفیا سره څه دښمني وه؟ تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شاپکین وویل: بوریس پتریویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نه شي کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته 1000 روبله ورکړی وای، خو هغه وخت مې آن د هغه 10 روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ. یو بد کار و، موږ باید دا هر څه هیر کړو. را ورسېدو، ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یو ځل کوف او شاپکین له ګاډۍ راکوز شول، په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او اکاسي لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و، هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و. خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی. یو ځل کوف وویل: زموږ هدیره ښکلې ده، بالکل لکه یو باغ. شاپکین وویل: او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته، هغې لاسته صوفیا میهاویلونا خخه ده، غواړې وی ګوري؟ دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول. په واوره کې چې پل پکې پټېده، د فلزي یادګار په لور شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. ویې ویل: دا دی، د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه. یو ځل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید. شاپکین هغه ته وکتل. شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه. توه فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شاپکین سکوت مات کړ، په آرام خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډې بوتل په سر واړوي. خو بوریس پتریویچ، ته باید غمجن واوسي. یو ځل کو په مړاوي انداز وپوښت: زه څنګه؟ شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل: ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره را سره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو را چپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یو ځل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و. او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو. خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یو ځل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یو ځل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یو ځل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې 2 ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نه شي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یو ځل کوف ته په زړه کې ورتیر شول: اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوې وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول. ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستوني کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت
یوزل کوف لار چی شب کی نو بینی.
ځوان شاعر شفیق الله درویش چې له شاوخوا شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي وایي کلونه پخوا چې به مې سندرې اورېدې د هغو شعرونه به مې له یاده کول، طرزونه به مې ذهن ته سپارل، په هغو طرزونو کې به مې بیا خپل شعرونه زمزمه کول. هغه مینه وه چې زه یې د شاعرۍ په رنګینه دنیاګۍ ورګډ کړم. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي شفیق الله درویش په یو شعر پیلېږي.
نه کیف و نه مذهب وه د خوم په میکده کې، په کوم وخت چې به نو زما نوم په میکده کې، عجیبه تماشه ومه عجیبه مې کردار و چاپېر به له ما نه یو هجوم په میکده کې. بس کله به مې ټولو مې خوارانو ته تقسیم کړو، خو کله په خومونو به شوم شوم په میکده کې. جوګي ومه زه داسې جوګدي کړی په افسون، بے کیف ابو جام لک زقم پ مائی کد کی، شرر بمو جوڑ کڑے و سکنے بو ما خام کو بمو شفیقا ترنم پ مائی کد کی.
دیر خلق شتا دی چے شعر لکی، تاسے څنګه محسوس کړه چې راځي تاسے هم ورګټ شي شعر لکی؟
کله چې زه په شپږم سنب کې وم، د عبدالله مکوری یو سندره وه، دا به بیا ما ځان سره زمزمه کوله، اوس بیا به مې اړوله، دې ته به مې تغییر ورکو. بل ورور مې را سره و، نو هغه ته به مې ویل چې ته ګوره چې ما شعر جوړ کړی دی، نو هغه به بیا خندل راپسې کنه. نو د هغه وخت نه شعر سره زما شوق و، دغه مې ارمان چې زه به یعنی ریډیوګانو ته ملا زنګونه وهل، پردي شعرونه به مې ورته ویل، مثلا کاروان صاحب ته او داسې نورو ریډیوګانو ته. په دې کوشش کې ما دغه شوق مې هم سره و چې زه کله به وي چې زه په خپله غزل ولیکم، بالکل غزل سره مې ډیر شوق و. نو فضل له خدای دی تر دې ما هغه د خپل وس کوشش کوو او څه چې وي دغه لیکو وړاندې کوې.
نوي څه پکې څه دي یعنی له نورو شاعرانو سره چې کله توپیر کوو؟
شعر اصلا د ژبې ناشنا کول دي. کله چې اشنا خبره په ناشنا ډول وشي نو جذابیت پکې ډیر وي.
د شاعرۍ په اړه تاسې دا خبره وکړه چې باید ژبه ناشنا سي. د خیبر افریدی یو بیت وایي، شاعري تا ته هسې خبرې دي چې څوک پوهیږي خبرې ګرانې دي. اوس نن سبا یو شمېر ځوانان چې شعرونه لیکي، سره له دې چې شعر یې له تخنیکي اړخه کومه ستونزه نه لري، قافي او ردیفونه یې هم سم وي، شعر آهنګ هم لري، خو خوند پکې نه وي، نوي څه پکې نه وي، ډیر ساده وي. ستاسو په باور که چیرې یو زلمی شاعر شعر لیکي په دغسې وخت کې چې شاعران ډیر دي، ډیر شیان تکرار شوي دي، څنګه نویو شیانو ته مخ کړي او څنګه یې راپیدا کړي؟
یو دادا چې که چیرته څوک نوي شاعري کوي نو باید مشرانو شاعرانو کتابونه مطالعه کړي، د شعر هغه کوم اړخونه چې دي دغه مطالعه کړي. څوک چې نوې شاعري کوي ډیر داسې چې څوک خپله لار نه لري، اتمنې د بل شانې ولي وي، نو هغه چې څه ویلي وي ممکن نه وي، خو دی وایي خو ولې په هغه اندازې نه شي ویلی او دغه لارې نیولي وي. نو زما په نظر چې دغه به هم یو ستونزه وي.
اوس که یو شعر راته ووایي:
تیاره ده تنهایی مې ناقراره ده او بس، ارزو می د زړګي په درد بیمار ده او بس، زما د ژوند کیسه لکه ریخی ریخی گریوان، حصه د زندګۍ می داسې خوار ده او بس، په ما د قضا شوی فیل ادا څه عجیبه کا، په خپل خود فیل ادا کار ده او بس، قسم دې که د زړونو ماتېدلو ته خیال وي، موسم ته رسېدلې ده خونکار ده او بس، لفظونو ته د حسن جامې اچوي پنکاره، بے حد هنرمند موسیقار ده او بس، یو چم د پښتنو بل د وادې پابند نه ده، د مینې د اصولو قصوروار ده او بس، په دومره کم سنۍ کې عجیبه زړورتوب، شفیق ګورې څه لویه شاهکار ده او بس.
درویش صاحب که دا راته ووایه چې د شعرونو کتاب دې هم په کتاب پلورنځیو کې شته کنه، یوازې له تا سره په کتابچه کې دي؟
نه، تر اوسه نشته، یوازې له ما سره په کتابچه کې دي. نو انشاءالله کوشش کوو د وخت په تیریدو سره چې په کتابخانو ته هم ورسیږي.
کله؟
نو دا معلومه نه وي.
کله چاپوي هم دغه سی به چاپوي لکه څنګه دي چې مخ کې لیکل کنا څه تغیرات به پکې راولي؟
انسان په یو حال نه وي، شاید د وخت په تیریدو سره زلدیام خې غزلې ولیکم، ښه شاعري وکم، بیا به وخت ته په کتو او د شعر ته په کتو به سره فیصله کوو او کتاب چاپو.
ډېره زیاته مننه درویش صاحب.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو